کړي او په خبره چې یا د لارې جی سیاسي مخو ته د رسیدو لپاره نه کاروي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی او منشي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
د کندهار پر حکومت باندې ما هم دلته پر روزګار کې هم پر ځینو اشخاصو چې هغه غواړي ته د سیاسي استفادې وکړي، د هغو څه مو هیله دا ده چې د دې لارې سیاسي استفادې مه کوئ، پر دې لارې باندې کریډیټ مه اخئ.
نظامي چارواکو هغه کشفي چارواکو څخه هم دغه ده چې د دغې لارې دغه اصلي موضوع تخصیص کړي او دغه ملت ته روښانه کړي. ولې پر د ملت پر سر باندې د یو څو اشخاصو یا د یو څو عوایدو ګټو لپاره د ملت وځپل
شي؟ هاخوا بیا اعتراض کوونکي وایي تر هغو بل لاره خلاص نه کړي څو چې غوښتنې نه یو منل شوي.
ګوردو دغه شکایت چې دغه د کندهار د سرخوبیت سنیول بیا اسین در سر بندر پوستي پر دغه فلوس په عذاب اس کنه
عذاب
اس چې د کندهار فلوس ولاړې دغه ساته پر مز ولاړې مونږ نیلی ورته غواړو
دا چې دغه اعتراض کوونکو په ټوله کې نیو کې د کندهار پر امنیتي مسولینو دي، خو هغه بیا له دې وړاندې لا ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اعتراض کوونکو دغه خبري رد کړی وي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که لمړی اوریدونکو ته د عادلانه محاکمې او د عادلانه محاکمې د اساسي او بنیادی تضمینونو په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې عادلانه محکمه یعنی د هغه ټولو قضایاو او یا داوو سړل په بی طرفه مستقله او باصلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي ته ویل کېږي. او دا چې د عادلانه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي، نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یو محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوي چې خپل استقلالیت حفظ کړي، چې دا د یوې عادلانه محکمې د سرته رسیدو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي. او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانون گزار پوری اړه لري چې باید قانون گزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه چې هغه مواد چې په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رعایت شي. نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ شوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول شوی وي چې د هغې په اساس دوی وکوای شي چې د خلکو دعواو ته یا قضایاو ته رسیدګي وکړي.
ډیره مننه. قانوني محکمه چې د عادلانه محاکمې له اساسي او بنیادی معیارونو څخه ده، دغه محکمه کمی محکمې ته ویل کیږي؟
که څنګه چې مخکې هم موږ د عادلانه محکمې په تعریف کې ویل چې یو عادلانه محکمه هغه محکمې ته ویل کیږي چې په مستقله بې طرفه او قانوني توګه تشکیل شوی. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوی دا په دې معنی ده یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلی وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې باید جوړ شوی او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغه وظایف لمخکنه روښانه شوی وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په 8مه ماده کې هم وایي چې هیڅ قانون هیڅ عمل جرم نه شمیرل کیږي مګر مخکې له دې چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل شوی وي. نو او هیڅوک نسو کوي چې تعقیب او یا هم گرفتار کو مګر د قانون په اساس باندې، او هیڅوک نسو کوي چې مجازات کو مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل شوی. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون یو سل شپږمه ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارګان ګڼل کېږي چې لیوې ستره محکمې نه او ابتدایي محاکمو او استناف محاکمو څخه جوړه شوې ده او د دې تشکیلات او صلاحیتونه په جلا قانون کې راغلي دي چې هغه د محاکمو د تشکیل او د وظایفو او د صلاحیتونو قانون ده. او بیا اساسي قانون په 120 ماده کې هم وایي چې قضایي قوه صلاحیت لري چې هغه ټولو قضاییو ته چې څه دي حقیقي اشخاص او یا هم د حکومي اشخاصو لخوا دي تراجي کیږي هغه وسیړي او د هغوی کې قانوني حکم وکړي، یعنی د قانون په اساس باندې په هغو قضایو کې حکم وکړي. او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په 14 ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي او کوم بل نهایت ورکړي. یعنی په افغانستان کې د قضایي او یا داویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي سي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیړي. او نړیوال قوانینو کې کوم د په دې اصل باندې بحث وکړو، باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14 ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل شي او په مساوي توګه د دوی خبري واوریدل شي او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یو مستقله بی طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وسیړل شي. نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عدالتانه محکمې اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیاست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني پتوګه کپدي اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي همغه استقلالیت د افرادو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي، یعنی ټولي افراد ټولي خلک د دې حق لري چې دوی قضایو ته یا د دوی داوی په یو مستقله محکمه کې چې هغه صرف بل د چې د دیباندی ارګانونو د فشار لاندې یا د تحصیل لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسړي او د هغوی په حق لاندې حکم وکړي. نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشر حق بشري حقوقو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په سم مفهوم دا باید یو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي، یعنی قضایي قوه باید مجری قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي، یعنی دوی مجبور نه سي ته چې د خارجی قواو په اساس باندې یا د خارجی فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجوده د غوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایي وسړي او په غوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانوني تضمینونه شتون لري لکه په نړیوالو قوانینو کې همغه د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په څلسمه ماده اول بند کې راغلی دی چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیه په یوه عادلانه بې طرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 1/2 ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی، یعنی د دې په اساس باندې بل هیڅ اداره نسی کوي یا هیڅ قوه نسی کوي چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو په اساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 1/2 ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوي چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي، یعنی قضایو ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول شوی ده او بل هیڅ اداره نسی کوي چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په هغوی کې افراد محاکمه کړي او د هغوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14 ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي، یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی په قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مال
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د داوود خان د ریاست جمهوری نه وروسته هم په افغانستان کې داوود خانی پیسې چلیدې، هم د خلقیانو پیسې چلیدې.
د پیسو په حق له څه فکر کوي؟ آیا پیسو په اړه پوهیږئ چې څنګه رامنځته شوي؟ په پخوا وختونو کې چې پیسې نه وي، بشر خپلې اړتیاوې څه ډول برابرولې؟ نن د پیسو په تاریخ، ارزښت